درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راز رول نه دی لرلی. مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري، خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو په کابل کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعیا کړې وه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالر آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخته آزادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته څو میاشتې وې او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 1.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4.5 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
ښاغلی احدی تیرونی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي. د سعودي ریاض ورځپاڼې پرون یکشنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا مرستې 3000 سیل زپلیو ته ورکړل شوې دي. په راپور کې د مرستو د ویش د نیټې او ځای یادونه نه ده شوې. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوز پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه او درنخ د ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د لوب ول میدان سپورتي خبرونه ته هر کله کوم د افغانستان نړۍ د تیریونه ګن سپورتي مسائل مو درته بیا هم راټول کړی دي په خبرونه کې درته په خبرونو او ریپورتونو سربېره ځانګړي مرکه هم وړاندې کوو ز بختيار ساحل د خپل ورستیو خولو په پټړو د افغان لوبغاړي کریم جنت سرګندونی
حالات خو سخت وو زکه چې کته وګوره سیټ بیټسمن چې په کریس کې اوټ شي په دغه حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 12 رنز پکاري نو مشکلی نوی بیټسمن د پاره چې هغه کریس تورزی ال د بیازان سیټ کوي بیا
د خزو د شلوریز نړیوال جام ورستی مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاستراوړلې ترملی لوبو روستا د پاکستان په غوړه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوتسال لیگ د دویم پړاو دوام تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام د ازل د پاکستان په غوړه لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبيږي ورسله هغه چې د عربی متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړې بشپړ شو نو څو افغان لوبغاړي د لیگ ته تللی او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی له خاطر پردیس پورا تفصیل ورو
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربی متحده اماراتو د شلورونو لوبلړې تر ګټلو ورسته پاکستان ته تللی دغه لوبغاړي د یاد هواد په غوړه لیگ کې پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبيږي په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز مجیب رحمان او عظمت عمر زید د پیښور زلمو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقی د اسلام آباد یونایټډ نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي همدارنګ افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشت په 28مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لیګونو کې نلو بيدون کې لوبغاړي به تکابل تستانه شوې دي تر دې دمه په دې سیالي کې رحمان الله ګربز خصلې تللی دی هغه روانه میاشت په 28مه نیټه د پیښور زلمو په وړاندې په 22 ټوپونو 25 منډي وکړي د هغه په پړنې کې څلور شپږیزې او څلوریزې شامل وي ګربز په دې لوبه کې د غوړه توپ هونکي جایزه هم وګټله دغه راز راشد خان په خپل لومړی لوبه کې د کویټې په وړاندې په څلور اورونو کې ولس منډي ورکړې او یو مهمه وکټې واخیسته قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره درې سیالي کړې دي څلور لوبغاړي یې سوځولې دي فضل حق فاروقی چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډلې کې اخیستل شوی وو په خپل لومړنی لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول هغه په 3.1 اور کې 28 منډي ورکړې پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی د ویلو د افغان ملي لوبډلې د مارچ میاشتې تر وروستۍ ونی د ملري او بیا په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي
وسله کرکټ ورخوا د والیبال پټړاو
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلو به تا ورسید افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبي وګټل چې سنگاپور ماليزیا او مالدیپ هیوادونو ته ماته ورکړي په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم داسي وایي
ټیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن یک سرمربی او دو کومک مربی منیجر و یک نفر هیئت
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د ديار لس ملي لوبغاړو یو مشر روزونکی او د دوه مرستيال روزونکو په ملتیا د روانه فبروري میاشتې په درويشته منټه په مالديب هیواد کې د والیبال د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالي به د همدې میاشتې تر 28 منټې دوام وکړي په دې سیالیو کې پر قربا مالديب سربېره افغانستان ماليزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالي کوي افغانستان له نیکه مرغه خپل لوبډلې درې وړل بل سنگاپور ماليزيا او مالديب څخه غټلې دي د دې لوب تر لومړي پړاو وروسته حزوی مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلو بکې د سنگاپور په وړاندې سیالي تر سره کړي د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډیرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود نو ځکه د سیالیو ته اوس خوښي وو چې زموږ لوبډلې به په راتلونکو سیالیو کې ډېری ښې لوبې تر سره کړي ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنگلاد د شویران هوادونو کې دي او د ایران سیالي د لوبوله نظر لوړ کیفیت لري نو باید ډیر امدګي ورته ونیسو همدارنګه په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا هوادونو سیالي هم پر راتلونکو کال کې پیلېږي چې ډیره ارزښتمنه دي او لوو سورته تیارې په کار دي
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنه به این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند، د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللي دي او چا ښې لوبې کړي دي، پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ تر چتر لاندې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي، د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې په توپ وهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې یې وهلې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي وو. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و، نه هکې چونه یې اخیستې وو. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 224 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په کتار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنی کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وي.
د هندوستان غوره لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوي لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینه لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه، بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلینډي کین ویلمسن خبره راغله، نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیل کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیا لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شایع تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي، خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یوه اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
کڅه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خبروي، خو د دې لوبي مینوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړوي. د دې شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندي کې ګډ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د